سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي، د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږ اویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قمندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 12 میلیونه ډالره مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنټ څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلی ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي.
نو موري ماشوم لا نه دی ژغورل شوی، ولې ټول شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاری، د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي. ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شوه.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په زابل ولایت کې ساته د یو ماشوم لویدو د ګڼو خلکو پام ځان ته اړولی دی. یوې ژورې ساته د ماشوم له لویدو وروسته یو شمېر طالب چارواکي هم سیمې ته تللي چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. عصمت څاروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلي کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې څاه ته لوېدلی و. په شوکا کلي کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل څاه کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیش ځای ته تللي دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه ښه له ما سره خبرې کوه، ژاړه مه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي سمه ده، زه به در سره ژغېږم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړې په وسیله څاته کښته کړې ده. یوه سیمه ییز خبریال بسم الله پښتونمل تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستان یولس بجې دي. شپږ کلن حیدري لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسېدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کېږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسېږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یوه بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګران و.
وام اوریدل چې په زابل کې څا ته د لوېدلي پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همدا اوس عیسا محمد قلمیار په زابل کې یو سیمه ایز خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستئ د دغه څا ته د لوېدلي ماشوم چې عیدار نومیږي، د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته ووایئ.
تنظیم صاحب، تاسې او د ټولو اوریدونکو د سهار به خیر وي. د سیستم د څو د ټول ولست اوس ویخي، یعنی غریو درې د لګ د جړا ور دي. حال دا چې مشخص خپل احساسات نو کنټرول ولې زما ورسته معلومات شي د تقریبا شپږنیمه بجې ورسته معلومات شي د ټول شپه د کوهي کې کار شوی، د زحمت استل شوی، د خدا کار ډیر په احتیاط شوی، د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیدا دا دته د کوهي دیوال ده او دا ډیر داسې باریک دیوال ده چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نورو کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخره نتیجه د سهار منځ ته دا معلومه شوی ده چې د دې ماشوم لاس لیدل شوی ده، خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستۍ خبرې تیره ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې، هغه کس ته یو څه جټکې ورکړلې، یعنی هغه په غوښتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخي له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسې دې ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسدی هم دی کار زیانمنه کړله، او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسیده.
د طالبانو چارواکي لغیړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلی او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کدغه سي ورغلی وو.
ستانګزای صاحب، د دفاع وزیر، د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم، یوان د زاغ تخنیکی ټیم چې دوی په واک کې درلودې تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو، او د دوی تمه او میداول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې وڅارل چې خوبات بختانه کار ډیر اوسو، او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم اسلام محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د ورستی جزئیات څخه مخ خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالۍ خبر دا در کوچې. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شوه. ایران اول شوی او افغانستان دویم دی.
ټاکل شوی دی چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي، او د افغانستان تر 19 کلونو کشره لوبډله د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله، خو افغانستان چې یوه سیالي بایللې او درې ګټلې وې دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشروف په دیاړه ازادي راډیو ته وویل.
تیم ملي فوتسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموږ د فوتسال تر 200 کلونو کښې لوبډلي ازبکستان ته اته پر یو ماتې ورکړه او د یوې ماتې او درو بریو له کبله نه امتیازونه ترلاسه کړل او دوهمه شوه.
سه بورډ نو امتیاز کسب کرد. نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وښود. ښاغلی دو ریبوریر ویلي چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي امارت اړ شو دې ته چې باید جنګ پای ته ورسي. دا هېڅ مهمه نه ده چې فرانسویانو یا نورو افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنګ د دوام پیدا کړی وای. جنګ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حاسب و زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغو مسایلونو په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ و میر نه لرو، ولې په جنګ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وژوبل کېدل د دواړو اړخونو نه. نو دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په جای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې له خوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي، دې ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه به مو کړی، تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستې سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د ده د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر پاڼه خپور شوی دی. د ملګرو ملتو له شمیرنو سره سم حاضر دمه په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنګي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستانه وراوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دوي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
د پاکستان پوز وروسته له دې په دې سیمه کې عملیات پیل کړي چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنی حملې وکړې او مرجوبلې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیر شوي، ویره پیدا کړې چې د پاکستان سوله او ثبات له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یوه میاشت کې له افغانستان څخه تر اوښتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لږه 14 پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د روان فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې ادعا په ځواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان هیواد کې د نننه ستونزې د پاکستان خپلې ستونزې دي، ولی اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل. پوز وای چې دا ډول بریدونو ته به تر هغو دوام ورکړي چې وسلوال مخالفان یو مخ له منځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل رویټرز خبري آژانس ته ویلي، د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته یې د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیاردر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هېوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالره لګولي دي.
د نړۍ مشهور میلیاردر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنجشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. د ماشومانو ګزارن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځني سفر تللی و، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. وی ویل چې د بیل ګیټس لمرستی پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته وویل سول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سوې دي او سږ کال تر اوسه یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بېوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمېر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمولو لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
په کویت کې ښځو ته په پوځ کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمېر فعالو ښځو د دفاع وزارت پر پریکړې په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پوځ کې د ښځو لپاره شرطونه ټاکلي دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد ښځې په پوځ کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازې ته اړتیا نه لري، خو په پوځ کې به وسلا نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر ښځینه فعالانو دا پریکړه د ښځو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بللی دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر ښځې همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویت دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د ښځو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته له دې چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو په لیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویت د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویت د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422 11 34 15.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 0 2 0 1 4 1 5.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچا راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او بانډو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچا راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګ یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران اوس ډېر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو، ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کېږي، خپله خلک مو خیر شوي دي، په وخت مریضان رارسوي، ډاکټران په وخت ورته رسیږي، هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغل نیازی زیاتوی چې د کندوز حوزوي روغتون د زیګون څنګه ته په 40 ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
اوسل ډول سره اویا مراجعه لرو، اتیا مراجعه لرو په 40 ساعتونو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو، په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو، لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړتي او نور نورمال ولادتونه اصل وي 50 تومره. داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي، پل خمري نه راځي، تخار نه راځي، بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه، خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي، نورو ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندوز حوزوي روغتون ته پر نوموړي ولایت سربیره له بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندوز له بېلابېلو سیمو او دغه راز د شمال ختیځ زون له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته را انتقال کړي دي، د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسېدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه، د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکترها خدمت کرد، زحمت کرد، سبکی هم دیگه زحمت کرد، نگذشته دکترها نبود، دوا درمون نه.
دلتر دکتران په سره سینه و په ښه توګه د خلکو خدمت کوي. پخوا خلکو دومره روغتیایي خدماتو او ډاکترانو ته لاسرسی نه درلود چې له امله به یې میندو خپل ژوند له لاسه ورکوه او خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله اوس روغتیایي خدمتونه ډېر ښه سوي دي او ډاکتران شپه او ورځ د ناروغانو خدمت کوي. موږ ډېر خوشحاله یو.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسېدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود، خود دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعهزال آمدیم. والا خوب است نسبت دیگر.
زما خور ناروغه و پرون میل قلعهزال ولسوالۍ څخه روغتون ته را انتقال کړه. اوسې روغتي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضي یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسېدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي دوی ادارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
په نورستان کې بڼوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وایي له همدې کبله د نورستان بڼوال له نورو ولایتونو نه نیالګي راوړي چې د نورستان په اقلیم کې ښه نتیجه نه ورکوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریه نه ده جوړه شوې او نه یې هم بڼوالو ته کوم نیالګی ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیالګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیالګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلی دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړي.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګۍ چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو اوسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیاب نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې واوره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یاد ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېری روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به یې نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېری ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کلي ولې د ازادي راډیو سره زما د خواهش دی چې د اسلامي امارت سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارت په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوي ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه شوي چې مرستې پټېږي.
د نیټ بیه چې دی دا باید نه کې راکښته شي، اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیه راکښته شي نکي سره. او بل دا بازارونه کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړې و وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي، 500 سدی کلدار یې له کړي دي. دا خو دومره اسانه هم نه کېږي. نو دا رقم زده کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته سو؟ نو اوس دی ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره. په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د سهار اته نیمې شوې لنډو خبرونو ته مو رابولم. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قمندان په 12 کاله بند محکوم کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنټ څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغه ایستل به د امریکا کال زوابی اقدام سره مخامخ شیم. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې لوستلای شئ. اوسم دوی منیمای کې ازادي په سپو کې پروگرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. نړیواله ټولنه به د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي؟ د دې سوال جواب وروسته تر دې مهم ښکاري چې روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې د شپاړه سیوادو استازیو او په دوحه کې د متحد ایالتونو شارج د افیر د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په وینا پر سیاسي اړیکو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی په دوحه کې د خلیج د همکاریو د شورا لغړیو سره هم وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې په یو داسې پلان ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغان ټولنې د ټولو اړخونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی شوی وي. د طالبانو له رژیم سره د نړیوالو د اړیکو د عادي کېدو مسله وروسته تر دې هم مهمه ښکاري چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د سیشن بپورس د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو آنلاین غونډې ته د واشنگتن تګلاره روښانه کړه او څرګنده یې کړه چې د متحد ایالتونو تګلاره دا ده چې له طالبانو سره کار وکړي څو د هغوی چارچلن سم شي. شاغل ویست دا خبره هم وکړه چې متحد ایالاتونه د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. شاغل ویست همدغه راز وویل چې له طالبانو سره رښتینی او ګټورې خبرې هم درلودې خو په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د دې خبرو او غونډو په رڼا کې دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکی او استاد ودیر ساپی، د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر اکرم خپلواک، او د ړنګ شوي ولسي جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی به له اغلی کړوخیل څخه واورو ستاسو په نظر د لویدیز وروستۍ څرګندونې په دې دلالت کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي؟
باید وایي چې د غرب رابط له طالبانو سره د کډیدوی د رسمي پر رسمت پیژندلو په حساب نه دی، اما په هر صورت د غوی سره د کار کولو یا د راتلونکو د تعامل په خاطر باندې دغه روابط جوړیږي او دا جدیان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د ښاغلي صافي نصر واخلو. استاد صافي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا لویدیز به او همدارز ما په مقدمه کې اشاره وکړه د خلیج هیوادونو هم د طالبانو سره ناستې درلودې، د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
او فکر کوم اوس دا وخت رسیدلی دی چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولی وشي، په د ورځني ژوند زمینه مساعد کړي وشي، هغه باید په رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسیپو په اساس. همدغه چې نن شپه ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په قطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بل ځای کې دوی راغواړي او سره ګوري، دوی کتلي دي چې دوی سره کېدلی شي تعامل وشي او بله چاره نه لري، بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته دی چې دا قدرت د فعلي قدرت نه ونیسي، نو باید دوی په رسمیت وپیژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخ کې، تعلیم تربیه په برخ کې، د صنعت و زراعت په برخ کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
مننه. خپلواک صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی صافي تعلیم ته اشاره وکړه، د طالبانو پلاوی په دوحه کې دا ژمنه کړې ده چې نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو مکتبونه او پوهنتونونه پرانیزي. آیا که همدا کار وکړي دوی به په رسمیت وپیژندل شي؟
که وغواړو که ونه غواړو، پیلنی حکومت یا پیلنی نظام د افغانستان واګې په اختیار کې لري او د رسمیت موضوع هم اراض چې حقوقي اړخ ده، جناب استاد ورته اشاره وکړه، مګر مهمه دا ده چې شته حکومت د خپل نظام لپاره او د نظام د پرمخ بولو لپاره باید خپل تعریف ولري. هغه څه چې من ورسره مخامخ یو او نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې دغه حکومت په څه ډول باندې د کوم قوانین لمخې او د نظام هغه نوعیت په څه ډول وینو، په یوه کې بیا کله چې هغه واضح سي، مشخص سي، د تعلیم مسله، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق او هغه ټول څه چې په یو نظام پورې مربوط دي او خپل ملت ته مکلفیت او مسؤلیت لري، او دوهمه برخه چې د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه افغانستان د نړیوال ټولنې ته مکلفیت لري، نړیوال ټولنې افغانستان ته خپل مکلفیتونه لري، نو هغه ټول چې خلاصه کیږي هم د رسمیت موضوع او هم د تعلیم او نور ټول مسائل پیږي کې بیا به کومه ستونزه او مشکل نه وي.
مننه خپلواک صاحب. له یوې خبرتیا وروسته به په دې باندې به خبرې وکړو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزې به څه رامنځته شي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اخلي کړو خیل، څه فکر کوئ که چېرته د طالبانو حکومت په یو دوه درو میاشتو کې په رسمیت نه پیژندل شي ستونزې به څه رامنځته شي؟
د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل معلومدار د طالبانو لپاره یو تهدید موجود دی، یو ستونزه، یو محدودیتونه موجود دي، ځکه چې دوی په هغه شکل چې کولای شي سي په اطمینان باندې مخته ولاړ شي، خپل اړیکې جوړې کړي او سفرونه ولري، له دنیا سره لوی معاملات تکینی، که قراردادونه دي، که کومکونه اخیستل وي، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې جوړول وي، په سیاسي ډګر کې به مللي حمایت، دغه ټول هغه مسایل دي چې دوی به ډېر محدود وساتي، یعنی مشکلات سره مخامخ وي. اما دنیا زما په اند باندې کوم هغه ماموریت چې لري یا حد اهداف چې لري، دوی سره یو غیر تعریف شده تعامل داخلی گی او در جریان لدی او شروع شده نو ځکه چې طالبان په خپله کړنو کې بدلون را نه وړي نو ځینې فشارونه لاندې بهرنۍ ټولنه هم شته دی، که هغه د ښځو د حقونو سازمانونه دي، که هغه د بشري حقونو مدافع سازمانونه دي، که خپله د افغان لابیستانو فشارونه دي، د خلکو نارضایتي ده په خپله په افغانستان کې. هغوی نه شي کولی چې په دومره جرأت وکړي چې دوی راسن په رسمیت باندې وپېژني.
مننه. خپلواک صاحب محترم، که چېرته د طالبانو حکومت په راتلونکو درې څلورو میاشتو کې په رسمیت ونه پېژندل شي، فکر کوي دغه اوسنی امنیتي وضعیت چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره شوی دی، دا به اغېزمن شي؟ څه پېښ کوي؟
ډېر ستونزه زه په نړیواله ټولنه کې نه ګورم، ځکه چې نړیواله ټولنې د حکومت سره په تېرو شپږو میاشتو کې د سیمې هېوادونو هم نړیواله ټولنې یو ډول رسمي تعامل کړی دی، یعنی یو ډول د دې لپاره شنه چراغونه ورکړي دي چې دغه نظام غواړي چې خپل مشروعیت داخلي چې کله کسب کړي، دوی هم دې ته آماده دي چې هغه رسمي مشروعیت یا رسمیت پېژندلې ومني. بېله شکه چې هغه څه چې داخلي بود قضیه ده هغه حکومت ته مهم ده، چې حکومت په داخل کې څنګه کولای شي چې یو داسې حکومت یا یو داسې نظام په پښو ودروي چې د افغانستان کافه ملت حمایت ورسره وي، او هغه تهدیدات چې موږ او تاسو وړاندوینه کوو د هغې مخنیوی وشي. او په دې کې د حکومت لپاره یو ډیر لوی فرصت ده. هغه فرصت په دې ده چې هیڅ افغان په نظامي فکر باندې او یا د نور جنگ طرفدار نه ګورم. که تاسو وګورئ هغه کسان چې له هیواد نه بیرون هم دي، هغوی هم ټول د همدې طرفداري کوي چې څنګه یو افغاني حل راوباسي. نظامي حل ته نه د سیمې په اوس وخت کې سیمه هم دومره لیواله ده او نه نړیواله ټولنه. نو دا د حکومت لپاره، د فعلي حکومت لپاره یو لویترین فرصت ده چې تېرو شپږو میاشتو کې او راتلونکي ده، چې له دغه فرصت نه چې ټوله سیمه او نړیواله ټولنه او هم افغان ملت د دې حمایت کوي چې نظام ثبات پیدا کړي، افغانستان نور له داخلي جنگونو نه او د نورو توتیو نه بیرون سي، همدغه یو فرصت ګڼي. ځکه څلوېښت کاله او بیا وروسته شل کاله کوم نتیجه ورنکړه.
پوښتنه دا ول سي، تاسو څه پیش کوی کوي؟ تاسو خدا وایي سي چې افغانان نور له جګړو ستړي دي او نه غواړي سي خبره جګړو ته لاړ شي، لیکن که فرضاً نړیوال دغه اوسنۍ حکومت په رسمیت ونه پیژني، آیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې باید دننه ځینې کسان دا جرأت پیدا کړي سي دا له دې نظام سره نړیوال سم روابط نه لري، سیاسي روابط نه لري، او طبي خبر د مخالفتونه شته او دوی به وسلې تلاس کوي؟
زه په دې عقیده یم که چیرته حکومت د خپل ولادت سره ګډه ژبه پیدا کړي او خپل ولادت په څنګ کې ولري، هیڅوک نشي کولای چې نظام تهدید کړي. او کې نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني او د خپل ولادت سره فاصله ولري او په ولادت کې ناراضي موجوده وي، په اسانه کولای شي چې مزاحمتونه ورته ایجاد شي.
په هم صفه که چیرته د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي، طالبان له افغانانو سره ځینې ژمنې کوي، له عامو سره ځینې ژمنې کړي دي چې د حواله تودیدو سره ممکن ځینې پروژې دوی پیل کړي، آیا اقتصادي کارونه پر مخ تلای شي پرته له دې چې په رسمیت وپیژندل شي؟
او که د طالبان حکومت یا زعامت سره د ټولو شرایطو چې دوی مانی چې هم الکان خلونو ته ځي، هم جنکیان تعلیم کولای شي، جنکیان هم ښځې کارو ته تلای شي، ټولنه کې نور څه نه وي غیر د هغه پرنسپونو نه چې نظر به خپل ملي شرایطو د ټولنې دوی قوانین وضع کوي او هغه پر مخ بیایي او تعامل هم د نړیوالو منطقي سره کوي، بیا هم په رسمیت ونه پیژني، نو معنا یې دا ده چې دا ښکاره دښمني د طالبانو او ټولو افغانانو سره د نظام او د آینده ژوند ده. نو کېدای شي چې بیا هم موږ مثالونه لرو چې ډېر هېوادونه د لس دولس څوارلس څوارلس هېوادونه بغیر بیا پېژندل شوي نه دي، اما د دوام ورکړی لس کاله شل کاله. نو دا هم کونه شي او خلک خپل راضي وساتي او جامعې ته خپل خدمت وکړي، دای دي کې چې جهان د ټول جهان روابط یو بل سره قطع کړي، اما نظام به وي، دا نفوس به ژوند کوي، دا به مخکې ځي. که دا ډېر اروپایي هېوادو دغو ته چکر نه شي وهلی، یا بیرون خپل ټاټوبی کې به خوشاله وي، ابتدایي ژوند به خپل پرمخ بوځي، مګر تسلیم به نه شي.
استاد صاحب سوال دا و چې که چېرته په رسمیت ونه پېژندل شي، ځینې لویې پروژې مثلا د ټاپي پروژه، د کاسازر پروژه، ځینې بندونه، دا کارونه به څرنګه شي؟
فکر کوم هغه خلکو چې دغه پروژې د اقتصادي نیولي دوی نوره دنیا په رسمیت وپېژني که ونه پېژني، دوی به دا پروژې عملي کوي، او که دوی هم سټاپ کړي عملي یې نه کړي، بیا نو اقتصادي ودې ته زموږ هم تاوان رسیږي. په ډېرو مشکلاتو سره به د افغانان خپل یو مړی ډوډۍ پیدا کوي چې ژوند پر مخ بوځي.
د تعلیم تر موضوع پورې د هارورډ پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنتون د استاد احمد وایس وردک څرګندونې لرو چې دی په دې باور دی چې یوازې د مکتبونو د دروازو پرانستل کافي نه دي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. دا سره اورو
د نجونو مکتبونه په رسمیت پېژندلو دپاره به کېدای شي یو ګام واوسي، لیکن دا چې په مطلق موږ ووایو چې دغه به وشي کولی چې غربي دوی په رسمیت وپېژني، فکر کوم لږ نور موارد هم دلته موجود دي، په خاصه توګه د دیموکراسي، د خلکو نوع سیاسي حقوق، نور ټولنیز حقوق، پراخ بنسټه حکومت جوړونه.
اغلی کرخیل، په دې برخه کې تاسو څه پیور زیاتوئ د ښاغلي وردک د خبرو؟
معلومدار، یو د نجونو مکتب نه، د اول د ښځو ګډون په خپله په حکومت کې، په نظام کې، د لوړو تصامیمو کې مثلا ښځې هېڅ وجود نه لري. تاسو نشئ کولی چې د یوې ټولنې 50% وګړي چې ښځې دي او نظامونه خپل مشروعیت د ښځو د کار، د حمایت، د رایې څخه اخلي، هغه تاسو په اصله له بېخي له صحنې نه وباسئ. تعلیم خو د حکومتونو مسؤلیت دی چې دا زمینه ورته برابره کړي د خپل د مملکت د پرمختګ لپاره. تاسو وګورئ نن رسنیو ته محدودیتونه وضع شوي دي، هغه ته مثلا دنیا دا نشي منلی. همدارنګه صحیح چې کېدای شي طالبان سره به د نورو قومونو کسان وي چې دوی فکر کوي چې همدا یو ټول شموله حکومت دی، مګر تعریف دوی نه غلط شوی دی. تعریف ما په ان باندې د افغان ولس او د دنیا په ان باندې هم داده چې طالب جمع غیر طالب باید په حکومت جوړ کی، هغه په رهبری په سطح باندې، نه دا چې د مامور یا په قاعده کې څوک موجود وي، او خصوصا په دې حکومتونو کې ښځې چیز دي، د مختلفو اقوامو مثلا سیاسي ډلې دي، یا مثلا هغه ټکنوکرات یا کارپو خلک هم باید دخیله شي.
اغلی کړخیل، دلته دا خبره ده په د امریکا د متحده ایالاتونو جنو اساس یو تازه دا خبره کړې ده چې ځینې کسان چې له طالبانو نه ناراضه شوي دي، هغه له دایټ سره یو ځای شوي دي. کسان طالبانو دا خبره رد کړې ده، خو که چیرته ځینې آزادۍ لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبان په هغه باندې عمل وکړي، د دوی دننه ځینې کسان دي چې هغه دغه آزادۍ باندې باور نه لري، نو امنیت به بیا څنګه شي؟
طالبان خپل یو خراس روز سره مخامخ یو داسې دوی خپل یو سختنی زدل لري چې شاید هغوی ډېر اماده دي ته نه واوسیږي، ځکه دوی شل کاله په همدغې دوی لپاره د یو ارزښت خصوص نجونو باید مکتب ته ولاړ نه شي. اما که اوس هغه شوی به چې د مغ لپاره چې ما ځان قرباني کړه، طبیعت اوس هغه مکاتب خلاصېږي، یا د ښځو لپاره وزارت خلاصېږي، یا ښځې بېرته په کرسۍ باندې کېنول کېږي. مختلف مسایل دي، یعنی خپله دوی یو خو داخلي ستونزې لري چې هغه ده. بل داسې ما معلومدار هغه اګه دل ته پالې چې مثلا ناراض دي، نو مې تاسو مو ویل چې آیا جنگونه به شروع شي کنه شي. دې خلک دي چې اوس فکر کوي چې دوی ګټ په لتاوان سره مخامخ دي، یا خپل شتمنۍ د لاس ورکړي، یا په قدرت کې ځان داخل نه بولي، یا خپل آینده ډېر تیار بولي، نو فکر کوي چې طالب ورته یو لوی ستونزه یا مشکل دی. دی په هر قیمت یو غالي بس یو اندازه چرکی جنگونه یا جنجال نه شروع کړي، او همدارنګه داعش پرمختګ دی، القاعده دوباره راپورته کېدل، یا نور هغه ډلې چې په بیتخ په ملکونو ته نشي تلای، د خپل بقا او د هغه د باره کې چې طالب د هغوی په مقابل کې مثلا لاس په کار شي، ځکه چې دنیا ورته غواړي چې هغوی باید په اصله سرکوب شي. اما په دې اقدام کې هغوی باید د مقابل کې جنګیږي، یعنی طالب لپاره هم ډېر ساده نه ده، څنګه چې صفای صحیح فکر کوي، بلکې طالب هم دې خاطر ډېر ضرور ده چې د خپل بقا او د دوام لپاره هم بل یو کامل مخه ونیسي.
استاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو د طالبانو د وسنی حکومت له خاطر تاسو خوشبینم یاست چې د دوی حکومت باید په رسمیت وپیژنل شي، لیکن له نړیوالو اصولو سره سم یو لاره باید وي، مثلا یو جرګه یا راوغوښتل سي چې د دوی حکومت تایید کی، انتخابي سیستم رامنځته شي چې د دوی حکومت تایید کی، یا یو شاهي سیستم چې د دوی حکومت تایید کړي. فکر نه کوي چې طالبان د خپل مشروعیت لپاره دغه سي یو حد ته ضرورت لري؟
بالکل ضرورت لري. دا خو مونږ مخکې هم په باندې تبصره وکړه، اوس به بیا تاسو ته ووایم، دې کې شک نشته چې زه د طالبانو نظام ته چې راغلی دی اوس په قدرت رسېدلی خوشبینه یم او په ډاګه یې وایم. دا هم په دې وایم چې تېر نظام د جمهوریت نامه لاندې وطن تباه کوه، وطن بربادۍ ته بیوه، اخلاق محوه کړي وو، هېڅ شی پاتې نه وو. د دنیا وایي، امریکا وایي چې ما اوس سوه میلیارد ډالر افغانستان کې مصرف کړي، د هغې هېڅ آثار نه دي لیدل کېږي په دې ټولنه کې. دا څه بین المللي غلو، څه داخلي غلو، دا ټول وړي ملت ته نه دي ورکړي. مګر طالبان به چې رشوت خواره نه وي، سوی استفاده ونه کړي، خپل د ملت او وطن ترقي د یو دین تر عنوان لاندې هم پر مخ بیایي. دا هم ایډیالوژي ده، کمونیزم که ایدیالوژی و اسلام هم مذهبی ایدیالوژی ده. دوی داسې ټوټه ټوټه شوی دا وطن چې بېد همدغسې اسلامي افغاني مذهبي یو طاقت ده، نور یو موټی کېدای نه شي. دوی باید اتحاد د افغانستان په همدې لارې نه ټینګ کړي، بیا به هر بل هېواد همدغه امریکا هم دوست وایي په رسمیت نه پېژنم، بیا به ورته حضورونه کوي چې راشه څوکۍ د ملل متحد کې واخله او راځه کار وکړه موږ سره او موږ در سره کار کوو. دا هغه پرونی طالبان نه دي چې خلک به کمکینو په درو وهل. دا هغه طالبان دي چې سیاست کوي، کلچر باندې پوهېږي، تفاهم باندې پوهېږي، تعامل باندې پوهېږي. خیر دی که لباس دی خپل وطني لباس دی او قیافې فرق کوي لکه د غربیانو غوندې نه دي.
اغلې کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، استاد صاحب خوشبینه دی، لیکن په عین وخت کې انتقادونه شته. طالبان باید کوم کارونه ترسره کړي ترڅو دغه انتقادونه رفع شي، تر یو حده پورې لري شي؟
زه فکر کوم چې صحافی صاحب خوشبینه ده، دا د شخصي نظر ده، اما د طالبانو د نظام طرفدار وي. زه فکر کوم چې د طالبان سره همداسې کسان زیاتی کوي. تاسو وګورئ چې طالبان صحیح داسې جنګ زده وو او په جنګ کې مثلا پرمختګ وکړه، اما مهمه دا ده چې اوس باید دوی سیاست زده کړي. دوی اوس نور جنګي ډله نه ده چې د نظام په وړاندې جنګېږي، بلکې دوی باید حکومتداري زده کړي. دوی مثلا د خلکو حمایت رضایت زده کړي، دوی ته خلکو ته کار پیدا شي. تاسو وګورئ چې رسمیت پیژندنه ډېره مهمه ده. طالبان ورو په ورو حتی هغه کسان دي چې دوی پرونه پورې حمایت کوو، که هغه ایران وو، که هغه روس وو، که هغه چین وو، که هغه پاکستان وو، نن وګورئ چې پاکستان له دوی نه شکایت کوي د ملل متحد کې، د معنا چې له افغانستان دوی ته تهدیدات موجود دي. یعنی طالبان که واقعا متوجه نسی د فعلی وضعیت کنټرول نکی، مغه پاکستان به دوی په خلاف باندې بل ډول راپورته کوي او دوی به پیننګوي.
پلوک صاحب، که تاسو ته راشم، که چیرته دغه فعلی وضعیت په همدغه شکل باندې روان وي، او یا چیرته داسې وشي چې د ځینې هیوادونه د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، آیا ستونزه به یو څه حل شي؟
زه په دې عقیده یم چې د رسمیت پېژندلو مسله کېدای شي ټول په دستجمعي توګه باندې وي، او تر اوسه پورې چې یو څه معطل هم دي، هم همدې ته معطل دي چې څنګه وکولی شي. او په دې کې د لویو هېوادونو تر یو حده زه توافق ګورم چې ټول همدې ته ګوري چې په څه ډول باندې همدا کار وشي. او دغه بحثونه چې تر ډېر حده پورې موږ او تاسو تعقیبوو، په هغوی کې ډېر بحثونه په دې دي چې په څه ډول باندې به دا نظام یو کوم اصولو اساساتو ته به درناوی وي او کوم د قوانین به پر مخ کې وي. نو له دې خاطره زه په دې مطمئن یم چې که حکومت یو څه پیش قدمه شي او په دې اړوند باندې وضاحتونه ولري په مشخصه ډول باندې، ځکه چې دوی تر اوسه پورې هم په ډېرو برخو کې داسې واضح هغه نه لري. کله چې بحث شي د شرایط سره سم، بې له شکه چې هر قوانین په اسلامي ممالکو د شرایط سره سم یو دلته افغانانو خو تاریخ کې هم داده، مګر هغه څه چې نور قوانین دي او افغانستان د نړیوالې ټولنې یو برخه ده او دلته خلق مدني حقوق دي سیاسی حقوق دي ازادي دي په دې ټولو کې یو ډول وضاحت راځي چې مطمئن یم چې حالات د بهتري خواته ځي او هم یو څه د دې امیدوار شته ده مګر دا به ډېر کسړی وایي وخت نه مخکې وي چې من په اوایلو کې دا تصور کړی وای چې بېرته د یو مشارکتي حکومت راسي او یا ټول څومره حکومت راسي ځکه چې حالات داسې راغلل چې هېڅ ډول هېڅ نتیجه نه ورکوله. اوس هم زه په دې عقیده یم چې یو کلي بحثونه سي که موږ دغه مشارکتي حکومتونه د ملي وحدت حکومت مې ونیسه او وروستني حکومتونه ټول ولیدل چې ډېره مثبته نتیجه نه وه. د دې په ځای په اصولو کې چې موافقه اوسي زه مطمئن یم چې مخته ځو په دې کې مغه څه چې حکومت ته متوجه دي حکومت مکلفیت او مسؤلیت ډېر ده په داخل کې څنګه دغه بحث شروع کولی شي ځکه ملت ټول پشتبان ده. دې شک نشته ملت کله چې ملت ته په مختلفو برخو کې مراجعه وسي زه مطمئن یم چې هغه کسان چې بیرون هم دي دوی هم اطمینان حاصل دي د نړیوالې ټولنې کله چې دلته کوم تحرک نه وي نو له بیرونه هم مشکله ده او بیا هر بهرني څه په افغانستان کې د لاسوخنې اسانه زمينه مساعدېږي. نو له دې خاطر باید موږ دغه زمینی مساعدې نه کو بلکې د یو مثبت قدم لپاره حمایت وکړو او په هر ډول باندې زما شخصي نظر دا ده چې د اصلاح لپاره کار وکړو د نظام د اصلاح لپاره بدل په دې شرایطو کې سکوت سکوت چې موږ په دې حد ورسېدو شل کلن حکومت چې جمهوریت سکوت وکړو نتایج مو ولیدل کله که دا هم کوي نتایج به د دې نه ملاوخیم وي. نو دې خاطر د دې په چې په دې بحث کې چې څنګه د اصلاح لپاره بحث وشي او حکومت پرستوي کې د مدني ټولنو یا اشخاصو سره په مختلفو جوړو کې دا بحث شروع کړي دا مثبت ده او دغه بحثونه چې څومره زیات شي په داخل کې او بیرون کې د افغانانو سره چې بیرون دي هغه افغانان چې داخل دي دا به ډېر مثبت تاثیرات واچي د یو بل غمل د یو بل منل او د یو بل درکول او د اعتماد سازي لپاره او د یو مثبت آینده لپاره به مؤثریت ولري.
مننه خپلواک صاحب. د خبرونه روسیو تر رسیدلی ک په لاندو باندې د شاغلی صافی نظر واخلم. صافی صاحب د حمل تر اخیره پوری د افغانستان وضعیت په څه سترګ ګوري؟
زه فکر کوم چې ان شاء الله حمل تر اخیره پوری به تعاملات د طالبان د دنیا سره او منځخه کې دومره زیات شي چې هغه به ټول په خپل خواخه دا نظام په رسمیت پیژني او هغه څه چې د دوی نه غواړي چې هغه دوی عملي کړي دوی خامخا عملي کوي مګر په کانټکست او په چوکاټ د داخلي افغانستان کې د افغانستان د اقتصادي اجتماعي فرهنګي مذهبي ټولو شرایطو په نظر کې نیولو سره او چې هغه په څه ډول د منطقې او دنیا سره تعامل ته وړاندې شي په دې باندې کار روان دی. زه نه پوهېږم چې دا اغلی او ښاغلي ولې دونه وارخطا دي چې له شپږ میاشتې رژیم نه تېر نه دی او څلور کاله د کرزي رژیم وخت ونیو چې رژیم یې جوړ شي. دوی سم ویلي چې امارت اسلامي د افغانستان دی. امارت ایډیا څه شی ده؟ دوی په دا ایډیالوژي پسې باید وګرځي مطالعه کړي خپله پوهېږي چې څنګه سمېږي.
پوهاند ودیر صافی څخه له ډاکټر اکرم خپلواک څخه او شینکی کړوخیل څخه مننه کوم چې د ازادۍ په څپو کې د پروګرام کې ګډون وکړ. تر بلې خپرونې مو احمد چبر په خدای سپار.
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دې څومره خستا افغانستان دې وی ګران دې څومره خستا افغانستان دې شان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل څوکړي پښتنو ظلم پټو کې بل پول دا خاورت کابل دا خاورت کابل پشان د ګلونو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا خاورت کابل پستر گوئی لگاؤ ماں پستر گوئی لگاؤ لګوم دا خورا خپلو ما رانجتې جوړو ما بس تر ګوي لګوم بس تر ګوي لګوم شغلې ته پورته کېږي دا رڼا د چار ګل دا دا خورا د کابل دا پشانې د ګلونو چې پرته پور بل دا دا خورا د کابل دا دا خورا د کابل دا